بنی پلان کنند که در مورد به ثمر رسیدن آن اعتماد ندارند.
شنوندگان عزیز، با شنیدن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان میرسیم به پایان مجله خبری صبحگاهی امروز. من سلطان محمد سرور از همراهیتان تشکر میکنم. ساعت 8 صبح به وقت افغانستان است. همکارانم نوریاس نوری و احمد شیبر در استودیو هستند تا برنامه پشتو این ساعت را تقدیم کنند. مایکروفون و استودیو را به آنها واگذار میشم.
بله سلطان محمد سرور، تاسو نه مننه دی ازادي رادیو قدر منوریدون کو یو بل پختو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او سیمه په اړه بیلابیل راپورونه راغون کړي. په راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په یو کال کې طالبانو دریس کمزور کړی، خو دا بل ستونزو ډک کار وي. د افغانستان ولسمشر بیا ویلي چې افغانستان به تر 1500 کلو مخکې ونشي کولای چې خپل امنیتي ځواکونو لګښتونه تامین کړي. د غراز بابا پر پاکستان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د نوي فشارونو په اړه هم یو مطلب درواورو، خو مخکې دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، احمد شیبر ته ورور کوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان هیله څرګنده کړه چې ډیر ژر به مخالف وسلوال مات کړي. د کاناډا لوی درستیز اعلان وکړ چې له 2011 کال تر پای به خپل ټول عسکر له افغانستان وباسي. عراق په بغداد کې د پرون په پرلپسې چاودنو کې القاعده تورنه کړه، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا متحده ایالات د یوه ایراني ساینس پوه په تښتولو تورن کړ. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان په واشنگتن کې د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې د غړیو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې به ژر بریالي شو. جنرال مکرستل وویل تر راتلونکي اوړي به موږ په افغانستان کې محسوس پرمختګ وکړو، او د 2011 میلادي کال تر اوړي به دې ته زمینه مساعده شي چې له افغانستان ورو ورو امریکایي پوځیان ووځي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې اوس افغانستان ته 10,000 پوځیان استو، څو د 2011 میلادي کال په جولای کې وتوانی شو چې ورو ورو خپل عسکر له افغانستان وباسو. د افغانستان ولسمشر وایي چې له 1500 تر 1600 راتلونکو کلونو پورې افغانان دې ته اړتیا لري چې بهرني د دوی د ځواکونو لګښت ورکړي. حامد کرزی پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر سره په ګډ خبری کانفرنس کې هیله وکړه چې په ځانګړي ډول باید امریکا له افغانستان سره د ځواکونو پروژنه کې ډېره مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر هم د ولسمشر کرزی خبره تایید کړه، او ویل چې د افغانستان د عسکرو او پولیسو د روزلو لپاره 1500 کاله پکار دي، او په راتلونکي کې به واشنگتن له کابل سره د امنیتي چارو پر ځای په اقتصادي او انکشافي برخو کې ډېرې مرستې کوي. ولسمشر حامد کرزی پرون تر خبری غونډې مخکې له ګیټ سره د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژي په اړه خبري وکړي، او په افغانستان کې د اداري فساد مسله هم په دې خبرو کې وڅېړل شوه. د کاناډا د پوځ جکپوري مقام تایید کړه چې له افغانستان څخه به ټول 2300 کاناډایي پوځیان د 2011 میلادي کال تر پای ووځي. د کاناډا لوی درسي جنرال والټ ناتینز کې د کاناډا د ولسی جرګې خاصې کمیټې ته وویل د پارلمان په پریکړه کې ویل شوی چې درست کاناډایي ځواکونه به د 2011 میلادي کال در دسمبر پورې له افغانستان ووځي، او موږ غواړو چې په خپله وعده ودری شو. د کاناډا د لوی درسیز خبري د امریکا هغه هیله په نهیلۍ بدله کړه چې ویلي وو شای بیا هم یو شمېر کاناډایي پوځیان له 2011 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د کاناډا د محافظه کار ورو اقلیت حکومت له پخوا په دې ټینګار کړی چې د افغان ماموریت په اړه به د خپل پارلمان پریکړه ومني چې پر اساس یې کاناډایي ځواکونه باید له کندهاره د 2011 کال تر پایه پورې ووځي. په کاناډا کې نظر پوښتنې شي چې دغه هیواد د ځواکونو افغان ماموریت د کاناډایانو په منځ کې لملاتړ برخمن نه دی. تر اوسه پورې 133 کاناډایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. د ارمنستان پارلمان د حکومت هغه طرحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ماموریت ته 40 عسکر ورکوي. فرانس پرس خبری آژانس د ارمنستان د دفاع وزیر سیران اوګانیان له قوله وایي چې د روغتیایي کارکوونکو او درې منصوبینو په ګډون یې یو ټولی به د فبروري په میاشت کې افغانستان ته ولاړ شي او د جرمني ځواکونو تر قوماندې لاندې به خدمت کوي. دغه پریکړه د ارمنستان پارلمان پرون وکړه. د امریکا متحده ایالاتو له خپلو نړیوالو متحدانو څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. ویل کېږي چې د افغانستان ولسمشر به د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته نوې کابینه معرفي کړي. مخکې داسې رپوټونه خپاره شوي وو چې د کابینه یو شمېر وزیران به د سه شنبې په ورځ اعلان شي، خو د ولسي جرګې چارواکو ویلي دي چې د جمهوري ریاست د ادارې امور دفتر دوی ته خبر ورکړی دی چې تر شنبې دا مسله ځنډنې شوې ده او شایي تر دوشنبې د نوې کابینې غړي دوی ته ور وپېژندل شي. د ولسي جرګې مشر محمد یونس قانوني د دوشنبې په ورځ د اعتراض په توګه وویل دوی ته باید دوی ورځې مخکې د کابینې د غړیو د ورپېژندلو په برخه کې خبر ورکړل شي. ملي شورا نوي کابینې ته د باور رای ورکولو په خاطر ژمنې رخصتۍ ځنډولې دي. عراقي چارواکي وایي پرون په مرکز بغداد کې په 514 کې القاعده شبکه لاس لري او پر دوی شک دی. په دې موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 128 تنه ووژل شول او تر 1500 ډیر ټپیان شول. دغه چاودنې د محکمې د ودانیو، د مالیې وزارت، د پولیسو د تلاشۍ له پوستې او له یوه پوهنتون سره نږدې وشوې. دا د اګست له میاشتې را په دېخوا دریم ځل دی چې یو ځایي پرله پسې بمې چاودنې په عراق کې ترسره کیږي. د عراق پارلمان د حکومت پر امنیتي تدابیرو انتقاد کړی دی. پارلمان له صدر اعظم نوري المالکي او د امنیتي چارو له وزیرانو غوښتي دي چې د پنجشنبې په ورځ د پارلمان بیړنۍ غونډې ته د ځواب ویلو لپاره حاضر شي. په بغداد کې پرون په داسې حال کې چاودنې وشوې چې یوه ورځ مخکې تر دې عراقي چارواکو د پارلماني انتخاباتو نیټه وټاکله او تر دې موافقې دوې ورځې مخکې د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ. په تهران کې پرون پرله پسې دوهم ورځ د حکومت ضد مظاهرې وشوې چې په ترڅ کې د مظاهره کوونکو او د رژیم د ملاتړیو ترمنځ اخوډب رامنځته شو. دا په داسې حال کې چې د په حال کې ده چې د تهران څارنوال خبرداری ورکړی وو چې که مظاهرې بندې نشي د اپوزیسیون مشر به محاکمه کړي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا وایي مظاهره کوونکي پرون د ورځې په سر کې د پوهنتون په انګړ کې راټول شوي وو چې د حکومت د هغو ځپونکو اقداماتو په وړاندې اعتراض څرګند کړي چې د دوشنبې په ورځ د محمود احمدي نژاد د بیا ټاکل کېدو په وړاندې مظاهره ترسره کړې وه. د خبر له مخې اخوډب هله پیل شو چې د حکومت ملاتړې یوه ډله محصلان له مظاهره کوونکو سره ونښتل چې په نتیجه کې کړکۍ ماتې شوې او وشکې بهونکی ګاز هم استعمال شو. د دوشنبې د ورځې مظاهرې د حکومت پر ضد لومړنۍ پراخې مظاهرې دي چې له څو میاشتو وروسته ترسره کیږي. خبري آژانسونو د تهران د پولیسو د مشر د قوله ویلي چې د دوشنبې د ورځې په مظاهرو کې 204 تنه د عامه نظم د ګډوډولو په تور نیول شوي دي. د تهران څارنوال ویلي چې په خپلو اعمالو د پښیمانۍ څرګندولو وروسته 60 تنه بیرته خوشي شوي دي. د یو بل خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوج چهر متکی پرون د امریکا متحده ایالات د یو ایرانی ساینس پوه په تشتولو تورن کړل. شهرام امیری د ایران د اتمی انرژي له سازمان سره کار کاوه چې د جون په میاشت کې په سوریه عربستان کې ترای تم شو. د ایران پریس تلویزیون وویل چې متکی خبریالانو ته ویلي چې نوموړی امریکایانو تشتولی دی او د ایران حکومت له متحده ایالاتو غواړي چې هغه بیرته خوشی کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز پر سعودي عربستان هم انتقاد وکړ او وی ویل چې ریاض امیری واشنگتن ته پلاس ورکړی دی. متحده ایالاتو دا تور رد کړی دی. د ډنمارک پولیسو پرون د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د غونډې په دوهم ورځ درې سړي او دوه میرمنې توقیف کړې. د ډنمارک پولیسو په یو بیان کې وویل چې یو امریکایی، یو مراکشی او اصل ډنمارکی او یو فلسطینی چې په ګډه یې په یو موټر کې سفر کاوه د غونډې له ځایه 2 کیلومتره لرې د پولیسو لخوا ونیول شول. له دغو درې واړو سړیو څخه د تحقیقاتو په نتیجه کې دوه ښځې هم ونیول شوې. د نیول شویو کسانو نومونه هواغوی دل او پر هغوی د لګول شویو تورونو په اړه څه نه دي ویل شوي. دا د دې سات خبرونه.
له احمد شي برنامه نه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سندي مکریسل وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه به په یو کال کې طالبانو دریس کمزورې کړي خو دا کار به له ستونزو هم خالي نه وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به وایي افغانستان به تر 15 کالو مخکې ونشي کولی چې د خپلو امنیتي ځواکونو لګښتونه تعمین کړي.
د افغانستان د جنوبي او جنوب ختیځو جګړه ځپلو سیمو خلک بیا وایي چې د دوی سیمو ته نوي استول کیدونکي عسکر د جګړې پر ځای د جنایتکارانو پر ضد مظاهرې او د اقتصادي بیا رغونې پر چارو ډېر تمرکز وکړي. د افغانستان ولسي جرګې وایي له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتي دي چې بشپړه کابینه په یو وار ورمعرفي کړي. پاکستاني چارواکو له دوو ورځو راهیسې د تورخم دروازه د افغانانو پر مخ تړلې او یوازې هغو کسانو ته وایي ویل کېږي اجازه ورکوي چې پاسپورټ او ویزې لري.
پرون ټول ورځ ګېټ بند نن شاغې مخه څوک راته تذکیرې پوښتنه ونه کوله په شاسته تذکیرې والا پرې خودل او چا سره تذکیرې نه وغه نه را پرې.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې پر پاکستان فشار راوستی چې په خپل خاوره کې طالبانو سره جګړه وکړي او که داسې نه کوي نو د امکان شته چې امریکایي ځواکونه د پاکستان د خاورې دننه په خپله عملیاتو ته ودانګي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې ازادي او اوریدونکي اونیز پروګرام هم لرو. مهرباني افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستینلی مکریستل د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل او ویل چې تر روان اوړي به په افغانستان کې امنیتي وضعیت بدل شي. جنرال مکریستل چې څو میاشتې مخکې ویلي وو که افغانستان ته 30,000 نور پوځیان وانستول شي طالبان به بریالي شي، خو اوس چې باراک اوباما ژمنه کړې چې 10,000 نور عسکر به افغانستان ته ولیږي، جنرال مکریستل وایي د دغې قوې په مرسته به په لنډ وخت کې طالبان شکست وخوري. د جنرال مکریستل څرګندونو جزئیات د لویدیځو اژانسونو په استناد د احمد شیبر په راپورټ کې.
په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستینلی مکریستل وایي چې د امریکا متحد ایالات په تر راتلونکي وړي په افغانستان کې طالبان دومره وځپي چې د دغه هیواد امنیتي وضعیت به ورسره ښه شي. مکریستل چې د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ویل، څرګنده یې کړه چې تر راتلونکي وړي به مشکاره پرمختګ وکړو. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان یو اونۍ وروسته تر دې خبرې کولې چې د امریکا ولسمشر د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه او په دې ستراتیژي کې افغانستان ته د 10,000 نورو پوځیانو د استولو غوښتنه وکړه. جنرال مکریستل وویل کله چې طالبان ماتې وخوري نو افغانانو ته به د دې ماموریت قاطعیت هم معلوم شي. امریکایي جنرال بیا وویل چې د 2010 کال تر وروړي به داسې وشي، هغه وخت چې د امریکا ولسمشر ژمنه کړې ده چې له افغانستانه به د خپلو ځواکونو وتل پیلوي.
The most important thing we will have done by the summer of 2011
تر ټولو مهم کار چې د 2011 کال تر وروړي به وکړو، هغه د اکثریت افغانانو قناعت چې موږ په حقیقت کې جګړه ګټو، موږ او د افغانستان حکومت بریالي کیږو، پر راتلونکو کې به مو استقامت په دې لوري وي. جنرال مکریستل چې د ستراتیژي تر اعلان مخکې تر 30,000 د اضافي پوځیانو غوښتنه کړې وه، اوس یې د باراک اوباما د ستراتیژي ملاتړ وکړه او ویل چې د همدې ستراتیژي له تطبیق سره به طالبان چې په وروستیو کلونو کې بریالي ټبونه ترلاسه کړي دي او د افغانستان امنیتي وضعیت یې ګډوډ کړی دی مات شي. جنرال مکریستل بیا وویل چې په یو ورځ کې هم بریالي ټوب نشي ترلاسه کېدی.
Results may come more quickly and we must demonstrate progress toward measurable objectives.
نتیجه به شای ژر ترلاسه کړو او موږ به د مهمو پرمختګونو ترلاسه کولو سره دا ثابت کړو، خو حقیقت دا دی چې د دې حل لپاره داسې څه هم نشته چې یو حل لاره ولري. البته ورستی کامیابی د دې عملیاتو د یو مشترک هر اړخیز فشار په نتیجه کې ترلاسه کېدی شي. کله چې د کانګرس غړیو له جنرال مکریستل څخه پوښتنه وکړه چې نورو پوځیانو ته به ضرورت پیدا کړي، د وویل چې شرایطو ته به ګورو.
په افغانستان کې د امریکا او د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستینلی مکریستل دغه راز د القاعده شبکې د مشر په اړه هم څرګندونې وکړې او ویل که غواړو چې القاعده شبکې ته شکست ورکړو نو اسامه بن لادن باید یا ونیول شي او یا هم ووژل شي. جنرال مکریستل زیاته کړه چې په تېرو کلونو کې د بن لادن د ځای موندلو په برخه کې د امریکا استخباراتي معلومات ښه نه وو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز د یکشنبې په ورځ ویلي وو داسې اټکل کوي چې بن لادن به په شمالي وزیرستان کې چیرې پټ وي یا هم د افغانستان د سرحد په اوږدو د پاکستان په سرحدي سیمو کې او کله ناکله هم د افغانستان دننه په سرحدي سیمو کې ځان پټوي، خو د هغه د نیولو لپاره به نوې هڅې وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د باراک اوباما ادارې پر پاکستان فشار راوستی چې څو په خپله خاوره کې د طالبانو او القاعده پر ضد جدي اقدامات وکړي کنه امریکایي ځواکونه به په خپله د پاکستان د خاورې دننه عملیاتو ته ور ودانګي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس په افغانستان ته د نورو په زرګونو امریکایي عسکرو د استول کېدو په اړه د افغانستان د جنګ ځپلي جنوبي او جنوب ختیځو سیمو د خلکو نظرونه واورو. د دې سیمو اوسیدونکي وایي دوی نه غواړي هغه زرګونو نوي عسکر چې افغانستان ته استول کېږي په جنګ جګړو کې ښکېل شي، او وایي که چېرې له دوی نه پوښتنه وشي نو د دوی خوښه دا ده چې دا ځواکونه دې د نورو مهمو چارو لکه د جنایتونو ضد مبارزې، د سیمې د اقتصاد او حکومتداری رغولو ته مخه کړي. د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
د افغانستان خوست ولایت له ډیرو لرغونو کلونو راهیسې په سیمه کې د تګ راتګ یو څلور لارې ده. له پیړیو راهیسې د سوداګرو او پوځیانو کاروانونه د توچی له کنډوه لارو بار تیر شوي. د توچی کنډو اوس د افغانستان پاکستان پولې ته ورسیرمه پروت دی، خو په وروستیو شل دیرشو کلونو کې په دې سیمه کې ګڼې جنګ جګړې شوي. د خوست غرونه او رغونه د پخواني شوروي اتحاد او د دوی د ملګري افغان پوځ په مقابل کې د مجاهدینو د سختو جګړو ډګر وو. مجاهدینو هغه مهال له پولې پورې غاړې پاکستان څخه ملاتړ ترلاسه کاوه. د خوست ښار په 1980 کلونو کې څو کاله محاصره وو، تر دې چې په 1991 کال لومړی ښار و چې د مجاهدینو لاسته ورغی. د خوست خلک چې د خپل سیمې په غم او خادي ښه خبر دي، د یوې نیکمرغې او هوسا راتلونکي لپاره یې څرګند ګامونه اوچت کړي دي. کله چې اته کاله پخوا د طالبانو له سقوطه وروسته په کابل کې یو نوی حکومت رامنځته شو، د خوست خلکو په خپل ولایت کې د یو عصري پوهنتون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د خوست خلک اوس په ډیره لیوالتیا خپل زرګونه بچیان دغه پوهنتون ته ورلیږي او غواړي راتلونکی نسل وروزي. هغه لسګونه زره ډالر چې په خلیج هیوادونو کې کارګر خوستیان هرمشت خپل کورنیو ته لیږي، د سیمې د اقتصاد وضعیت تر ډیره بریده رغولی. خو په داسې حال کې چې په ځینو نورو برخو کې پرمختګ شوی او سره له دې چې 3000 بهرني عسکر په خوست کې اوسي، د دغه ولایت امنیتي وضع بیا هم بېخونده ده. اوس چې امریکا له نوې ستراتیژي سره سم افغانستان ته زرګونه نور عسکر لیږي، تمه ده چې 15000 نور عسکر به په خوست کې ځای پر ځای شي. د خوست یو قومي مشر او په دغه ولایت کې د قانونو د همبستګۍ د شورا رئیس غازی نواز تڼي ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه ځواکونه رښتیا هم غواړي چې امنیت ټینګ کړي، نو د خلکو اړتیاو او غوښتنو ته دې زیاته توجه وکړي.
دوی په اطرافو کې په سرحدي سیمو کې هلته ځای په ځای شي، د خلکو د امنیت، د ابرو، د ناموس د ساتنې دپاره کار وکړي، بیره رغونه دپاره کار وکړي، زموږ د نظام پیاوړي کول دپاره کار وکړي. زه فکر کوم چې د افغانستان د ټول قومونه ملت به دوی سره مشکل ونه لري او د دوی سره ممکن همکاري وشي او دلته وضع سمه شي، امنیت ځان پیاوړی شي، امنیت عدالت راشي.
د غازی نواز دغه څرګندونې د افغانستان د جنوبي او جنوب ختیځو سیمو د ډیرو خلکو د زړه آواز دی چې دوی په سیمو کې له دریو کلونو راهیسې د طالبانو د فعالیتونو له امله امنیتي وضعیت ناوړه شوی. د خوست، هلمند او کندهار خلک په ډیرې لیوالتیا سره دا مشورې ورکولی شي چې د وضع د ښه والي لپاره باید کومه لاره خپله سي. دوی وایي 1000 نوي امریکایي عسکر په ځای د دې چې له طالبانو سره د جنگ میدان ته ورودانګي، دوی باید د جنایاتو او جرمونو ضد مبارزه وکړي او د خپل کنټرول لاندې سیمو کې امنیت ټینګ کړي. افغانان له ټولو زیات یوې شفافې او پاکې حکومتداري ته لیوالې دي چې اوږدمهالي خدمات وړاندې کړي او امنیت ټینګ کړي. د هغو سیمو افغانان چې په تیرو 1500 کلونو کې زیاتې جنگ جګړې لیدلې او ځورېدلې دي وایي چې نوی امریکایي عسکر باید د خلکو په دود او دستور بلد وي او داسې دي نه کوي چې هر وسلوال باغی وګڼي او لمنځه یوسي. ریپورتونه وایي د 1500 بهرنیو نویو عسکرو زیاته برخه به په هلمند ولایت کې ځای پر ځای شي او دوی به دغه ولایت د هغو سیمو امنیت ټینګ کړي چې زیات خلک پکې اوسي، لکه مرکز لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ. د هلمند ولایت یو قومي مشر چې د خپل نوم له اخیستو یې ډاډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د هلمند 80% برخه کې فعال دي. د هم هیله څرګنده کړه چې نوي ځواکونه د جنگ نه بلکې د ښې حکومتداري د پراختیا هڅې وکړي.
ملت په تنهایی سره ژوند کوي، ملت په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. نه د یو ښې ادارې په ارمان دي، د یو ښه مکتب په ارمان دي، د یو ښه علم په ارمان دي. د هېڅ یو اداره نشته چې د ملت سره منظم کې یو صف کې راولي او خلک په کار واچوي. داسې یوه اداره نشته، ادارې په کار او سرسره لري.
د هلمند دغه قومي مشر وایي چې د امریکایي عسکرو وروستیو لاسته راوړنو خلک حیرانه کړي او د دوی پام یې خپل کړی دی. بلخوا افغان څېړونکی محمد یونس فکور چې د کندهار دی او اوس په کابل کې اوسي وایي چې د عسکرو زیاتول به یوازې په هغه صورت کې بریالي وي چې یو قوي افغاني سياسي ستراتيجي ورسروي او پخپل افغاناني پليکړي.
معلومدار خبره د هر جګړه د سياسي اهداف د لپاره باید وي. نو سياسي اهداف د دغه نظامي قوتونو باید داوي چې اول په المنت کې بیا په کندهار کې بیا په شاوخوا کې په عین زمان کې چې دوی عملیات کوي دوی باید یو ښه افغاني اداره جوړ کړي او هغه تقویه کړي د هغه پر شاوخوا ولس راټول کړي او اهداف یې معلومې چې موږ څه غواړو. موږ غواړو داسې یو حاکمیت یا اداره په کندهار کې جوړ کړو چې ستاسو ستونزو ته ځواب ووایي.
فکر زیاتوي چې په افغانستان کې یو مؤثر او قوي حکومت سیاسي روغه ایجابوي تر څو بیلابیلې ډلې سیاسي پروسې کې داخلي شي. دی وایي داسې ځینې ډلې هم شته چې سیاسي پروسې سره د یو ځای کېدو هیله لري، خو د پخوانیو مجاهدینو هغو ډلو یې مخه نیولې چې په حکومت کې یې پراخه واک ترلاسه کړی.
افغانستان ته د امریکایي او د ناتو د متحدینو د پزرګونو نویو استول کیدونکو عسکرو په اړه مو د افغانستان د جنوبي او جنوب ختیځو جګړه ځپلو سیمو خلکو نظریات واوریدل. دوی وایي چې د دې په ځای چې دغه نوي استول کیدونکي عسکر په سیمه کې د طالبانو پر ضد په جګړې تمرکز وکړي، دوی ته پکار ده چې د جنایتکارو ډلو او دغه راز پر ضد په مظاهره په مبارزه او دغه راز د اقتصادي بیا رغونې پر چارو ډیر تمرکز وکړي. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې افغانستان به تر 1500 کالو مخکې ونشي کولای چې د خپلو امنیتي ځواکونو لګښتونه تامین کړي. دا هغه موده ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به د دې جوګه شي چې د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړه توګه په غاړه واخلي. په دې اړه وړاندې راپور لرو خو له یوې لنډې دمې وروسته.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي افغانستان د تړتیا لري چې امریکا او د ناتو متحدان تر څو راتلونکو کلونو د افغانستان د امنیتي ځواکونو لګښتونه ورکړي څو افغان ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. افغانستان او د امریکا متحده ایالات غواړي چې د افغانستان د افغان عسکرو او پولیسو شمیر 400,000 ته ورسیږي، څو وکړي شي چې د یاغیانو په وړاندې د افغانستان له امنیته دفاع وکړي او له دې هېواد د بهرنیو پوځیانو وتلو ته هم زمینه څو په دې توګه له دې هېواده د بهرنیو پوځیانو وتلو ته زمینه برابره شي. د افغانستان ولسمشر په دې اړه پرون په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر وویل هیله لرم چې نړیواله ټولنه خصوصا امریکا د افغانستان د لومړني متحد په توګه له افغانستان سره مرسته وکړي څو افغان ځواکونه د شمیر او تجهیز له پلوه دې مرحلې ته ورسیږي چې له خپلو خلکو دفاع وکړي او امنیت وساتي. حامد کرزی وویل په دې برخه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې دوامدار مرستو ته اړتیا شته. زموږ د هڅو هدف دا دی چې زموږ د ملي ځواکونو بنسټ پراخ شي څو دا توان پیدا کړي چې د ټول هیواد استازیتوب وکړي. شزینه او نارینه د افغانستان د ټولو برخو ولایتونو په لی ځواکونو کې شامل شي. شاید د څو نورو کلونو لپاره ممکن له 15 تر 40 نورو کلونو پورې افغانستان دا وس پیدا نکړي چې د خپل اوسنیو منابعو په مټ په دغه کمیت او کیفیت ځواک تمویل کړي. افغان ولسمشر زیاته کړه افغانستان هغې ورځې ته انتظار کوي چې د خپلو ځواکونو مالي مسؤلیت په خپله غاړه واخلي، له خپلو منابعو د هغوی لپاره کار واخلي، خو دې هدف ته شاید په راتلونکو 15 کلونو کې ونرسي شو. پرون په خبري غونډه کې له حامد کرزي سره د امریکا د دفاع وزیر هم خبري کولې. هغه وویل امریکا به یو ځل بیا افغانستان او سیمه یوازې پرینشتي. رابرت ګیټس زیاته کړه امریکا او د هغه نورو نړیوالو متحدانو ژمنه کړې ده چې هغه ډلې ماتې کړي چې په افغانستان کې د یوې ښې راتلونکي مخه نیسي. خو رابرت ګیټس وویل دې هدف ته د رسیدلو لپاره افغانستان کلونو ته اړتیا لري.
I think that there is a realism on our part that it will be
زما په نظر موږ له خپل لوري دا واقعیت درک کړی دی چې د هدف ته چې افغان ځواکونه وکړای شي چې په خپل د خپل هیواد امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي کلونو تضرت لري، شای 15-40 کال نورو ته، او موږ هیله من یو چې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان پرمختګ سری کړو. د امریکا د دفاع وزیر بیا هیله څرګنده کړه څو په راتلونکو کې شرایط داسې شي چې د افغانستان امنیتي وضعیت بهتره شي او بیا د واشنگتن او کابل اړیکې د امنیت پر ځای پر اقتصادي او انکشافي برخو متکی وي. رابرت ګیټس بیا وویل چې تر هغو به زموږ ځواکونه په افغانستان کې وي چې د افغانستان دښمنان شکست خوري. تر پرونی خبری غونډه مخکې د امریکا دفاع وزیر او حامد کرزی د امریکا پر نوې ستراتیژۍ په افغانستان کې پر اداري فساد او یو شمېر نور هغو ستونزو چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی خبري وکړي.
و امر دل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي افغانستان به تر 1500 کالو مخکې ونشي کولی چې د خپلو امنیتي ځواکونو لګښتونه تامین کړي، او د هغه وخت چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورته اړتیا لري چې په خپلو پښو ودرېږي څو د افغانستان د امنیتي چارو جوګه شي. آیا پر افغان امنیتي ځواکونو په تېره بیا پر پولیسو خلک باور لري؟ دا هغه پوښتنه ده چې د اکسور په نوم یوې غیر دولتي ادارې په یوې وروستۍ نظر پوښتنه کې کړې ده. دا اداره وایي اوس مهال څنګه چې ښایي افغان پولیسو هغومره پرمختګ نه دی کړی او په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې لري، په ځینو ځایونو کې پولیسو د خپلو دندو څخه ناوړه ګټه هم اخلي. دغه نظر پوښتنه د هیواد په 14 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په مالي لګښت شوې ده. په دې نظر پوښتنه کې د افغان پولیسو د راسته راوړنو او نورو مثبتو ګامونو په اړه هم د خلکو څخه پوښتنې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په دې اړه به د پولیسو په لیکو کې جدي هڅې وکړي. نور حال له کابله د معصوم میوان راپور کې.
په افغانستان کې د پولیسو د روان حالات په اړه د اکسور د چلنیزې ادارې له راپور وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هڅه کوي د خلکو په منځ کې د پولیسو باور لاغښتلی کړي. د اکسور یا د افغانستان د ټولنیز اقتصاد او د نظریاتي څېړنو د مرکز دا راپور د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې چې د کورنیو چارو د وزارت او د ملګرو ملتونو او اکسور د مرکز د چارواکو په ګډون جوړه شوې وه تشریح شو. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال منیر منګل غونډې ته په وینا کې وویل تر هغو چې پولیسو د خلکو باور خپل کړی نه وي په خپلو دندو کې نسی بریالي کېدلی.
کله چې پولیس تعلیمات ګوري تبن مسلکی شي، برخورد د خلکو سره زیاتېږي، خلک پر باندې اعتماد کوي او د خلکو نظریات یې راټولولی شي او خپلې نیمګړتیاوې لرې کولی شي. او موږ به کوشش کوو چې د دې زغم ولرو چې خپلې نیمګړتیاوې ومنو.
د اکسور ادارې چارواکي وایي د افغان پولیسو په اړه د دوی نظر پوښتنه شي چې ډېر شمېر پولیس د خپلو دندو څخه ناوړه ګټه اخلي او د دې ترڅنګ پولیس په اداري فساد کې هم ښکېل دي او په غیر قانوني ډول له خلکو پیسې اخلي. د اکسور ادارې مشر ماتیو وارشا وایي چې ډېر افغانان په دې باور دي چې د پولیسو په لیکو کې فساد اوج ته رسېدلی او په پولیسو کې پر دندو د ګمارلو چارې هم د دوستۍ او اړیکو له مخې ترسره کیږي. خو د دې نظر پوښتنې په یو بله برخه کې راغلي چې ډېر شمېر عام افغانان د پولیسو لخوا د شامنیت پټنګولو سره خوښ دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې نظر پوښتنې په اساس به دوی وتوانېږي چې د پولیسو نیمګړتیاوې او ستونزې له منځه یوسي. ښاغلی منګل وویل
هغه نیمګړتیاوې چې پولیسو کې موجودې وې خلکو خپل نظر ویلی و. دا واقعا موږ ته په راتلونکي کې د ستراتیژۍ او پالیسیو په جوړولو کې مرسته کوي. د دې ګزارش ښه لاسته راوړنې هم د پولیسو پاکله درلودلې، اما نیمګړتیاوې هم درلودلې. دا نیمګړتیاوې موجود دي.
دغه نظر پښتنه د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی په مالی مرسته د اکسور ادارې لخوا د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 15,000 کسانو څخه چې عمرونه تر 13 کاله پورته یا 23 ده. دغه نظر پښتنه داسې وخت د خلکو اندېښنه په ډاګه کړې چې تر دې وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپلې ژورې اندېښنې څرګندې کړې وې. د نظر خاوندان په دې باور دي چې که په پولیسو کې اداري فساد ورک نه شي نو په نورو دولتي ادارو کې د فساد له منځه وړل ګران کار دی. معصوم میوند، ازادي رادیو، کابل.
د اکسور په نوم د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د افغان پولیسو په اړه د نظر پوښتنې جزئیات مو له کابل زموږ د همکار په راپور کې واورید. دا نظر پوښتنه په 14 ولایتونو کې له خلکو سره د مرکو په اساس ترتیب شوې ده او اکثریت په دې نظر دي چې د افغانستان د پولیسو باید د خلکو اعتماد بیرته اعاده شي. دغه راز د افغانستان د مرکزي احصایي ریاست هم خپل دریم راپور چې د یوې نظر په 14 ولایتونو کې له خلکو سره د مرکو په اساس ترتیب کړی دی د افغانستان دولت او نړیوالې ټولنې ته پرون وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي سره له دې چې خلکو په اقتصادي او ټولنیز ژوند کې لږ څه مثبت بدلون راغلی، خو بیا هم خلک له لوږې له خطر سره مخامخ دي. پریاړه به وړاندې په خبرونه کې واوري.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
د بیکارانو موسسه په کابل سیند کې د زړو پلاستیکونو د فصل پراټولولو لګیا ده. دلته خو ټول غټ مامورین دي، مونږ او تاسې خپلوان آشنایان دي. مثلا د ما سکرتره د ما د خاله لور ده، اداري رئیس مې اوښی دی، د ماسبي عامر مې د بل اوښي زوی دی، د اسنادو ارتباط رئیس مې ماما دی، د پلان رئیس مې باجا دی، او تاسو هم پوهیږي هغه چې د نشراتو رئیس مې د خاله زوی دی. او داسې
فساد وکړ ملک پریښود، اوس به پردی وطن کې چیرته لاټوم، اوس به پردی وطن کې چیرته لاټوم.
د ګړې اچار تفریحي پروګرام زموږ په بل پښتو خبرونه کې چې په لسو بجو پیلېږي مه هېروئ. د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي له دغه راز یاده موړئ چې نن ورځ د ازادي راډیو په د درې بجو په خبرونه کې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرونه لرو. د خبرونه په ژوندۍ بڼه خپرېږي، تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. خو لکه څنګه چې سات خي اتنې بجې دي، احمد شیبر سټوډیو ته راغلی او د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو سرخطونه به واوروي.
افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان په واشنگتن کې د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته پرون په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې بشر بریالي شو. د افغانستان ولسمشر وایي چې له 15 تر 30 راتلونکو کلونو پورې افغانان دې ته اړتیا لري چې بهرني د دوی د ځواکونو لګښت ورکړي. د کاناډا د پوځ جګپوري مقام د دغه هیواد لوی درستیز دا خبره تایید کړه چې له افغانستان څخه به ټول 2300 کاناډایي پوځیان د 2011 میلادي کال تر پایه ووځي. د ارمنستان پارلمان د حکومت هغه طرحه پرون تصویب کړه چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ماموریت ته 24 عسکر ورکوي. عراقي چارواکي وایي پرون په مرکز بغداد کې په 15 کې القاعده شبکه لاس لري او پر دوی شک دی. د دنمارک پولیسو پرون د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د غونډې په دوهمه ورځ درې سړي او دوه میرمنې توقیف کړې. ټاکل شوی دی چې د اذربایجان ولسمشر الهام الیف د فرانسې له ولسمشر نیکولاس سارکوزی سره نن په پاریس کې خبرې وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې اوري چې د بارک اوباما ادارې پر پاکستان فشار راوستی څو په خپل خاوره کې طالبانو او القاعده په ضد جګړه سخته کړې. داسې نه کوي نو د دې امکان شته چې امریکایي ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، د پاکستان د خاورې دننه په خپل په عملیاتو لاس پورې کړي. په دې اړه راپور لرو. دغه راز اوري چې پاکستاني چارواکو د تورخم دروازه بیا د افغانانو پر مخ تړلې ده او یوازې هغو افغانانو ته اجازه ورکوي چې پاسپورټونه او یا ویزې لري. خو اوس براسو د افغانستان د نوې کابینې په اړه د افغانستان ولسي جرګې وایي چې له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتي چې بشپړه کابینه په یو وار ور معرفي کړي. مخکې ویل شوی و چې ولسمشر په پام کې لري چې ولسي جرګې ته څه کم لس کسان ور معرفي کړي. خو ولسي جرګه وایي چې د خبداوي چې ولسمشر حامد کرزی په بشپړه توګه کابینه ورته معرفي کړي. په دې اړه نور حال کابل د حسیب شهید راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د مشرتابه پلاوی د وړاندې سره سم به ولسمشر کرزی خپل نوې کابینه راتلونکي ونی د جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې لمړی منشي عبدالستار خواسی وای دوی غواړي چې ولسمشر کرزی خپل کابینه په یو وخت ولسی جرګې ته وړاندې کړي، څو پرته لکم خان څخه د کابینې ته رای ورکړي.
ولسی جرګه خواهان ازي بودن کې کابینه جمهوریت اسلامي
ولسی جرګه غوښتل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت کابینه به په ټولیز ډول ولسی جرګې ته وړاندې شي. حکومت ټلیفون یې کړی چې له جمهوری ریاست سره ټینګی سوی هغوی ومنل چې کابینه به په ټولیز ډول د شنبه یا دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وړاندې کړي. موږ به هر وزیر ته بیل صندوق کېږدو او هر یو ته به جلا جلا رای ورکړو.
خو ولسمشر کرزی په همدې ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل که څه هم د ولسی جرګې مشرتابه پلاوی ټینګار کوي چې کابینه دوی ته په یو وار معرفي شي، خو حکومت تر اوسه دې کار ته نه دی چمتو او په لومړي سر کې به د جرګې ته د کابینې په سلو کې سلویښت غړي معرفي کړي. که څه هم ولسمشر کرزی په وار وار ټینګار کړی چې په نوې کابینې کې به غوره مسلکی او د کار ور کسان ځای ولري خو د ولسی جرګې ځینې غړي د مسلې ته د شک په سترګه ګوري. پولیسي جرګې کې د پکتیا ولایت استاد ګلپاچا مجیدی وای د کابینې په معرفي کولو کې ځینې نور غوښتنې هم رنګړل شوې دي.
کابینې ځانډیدل دوه علت لري. یو علت دا ده چې متاسفانه هغه جاګیرداران به ورته وایو چې همیشه د حکومتو کې پلاونډه تمی بو ګڼلې ده چې باید دوی ونډه ولري. یو علت دا ده چې د دوی نظریات منلو لپاره بعضې مشکلات شته دي. بل علت دا ده چې متاسفانه پلا د حکومت کړې بعضې وخت کې په اشتباه کې کیږي. دوی غوښتل چې د سه شنبه په ورځ چې نن ورځ وي کابینه ولسی جرګې ته را معرفي کړي، ولې د ولسی جرګې د اصولو له مخې وضاحت ویل شوي دي چې کابینه څلور ورځې مخکې باید ولسی جرګې ته د مکتوب یا کاغذ په مخ معرفي شي او هغه نه وروسته څلور ورځې وروسته باید دوی باید فزیکي پارلمان ته تالار ته تشریف وړي.
ولسمشر کرزي ویلي په خپله کابینه کې به مفسد کسان ته ځای ورنه کړي او د دې لپاره چې په کابینه کې شایسته سالار کسان لار ومومي ښایي ډېر وخت ته اړتیا وي او دا هغه څه دي چې د دولت د اپوزیسیون تر څنګ د مقننه قوې اندېښنې هم راپارولې دي.
و موردل چې د افغانستان ولسی جرګې وای چې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه دي چې بشپړه کابینه په یو وار د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ور معرفي کړي. د افغانستان مرکزی احصایې ریاست خپل دریم راپور د افغانستان دولت او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړ. د مرکزی احصایې اداره وایي دا راپور په یو کال کې د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې له خلکو سره د مرکو په اساس ترتیب کړی او مالي مرستې ورسره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې. د په راپور کې راغلي سره له دې چې د خلکو په اقتصادي او ټولنیز ژوند کې لږ څه مثبت بدلون راغلی، خو بیا هم خلک د لوږې له خطره خوندي نه دي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان مرکزی احصایې د هیواد د خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوند په هکله د دوی دریم راپور د سه شنبه په ورځ دولت او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړ. د مرکزی احصایې رئیس عبدالرحمن غفوري چې ترتیب شوی راپور یې په یوې غونډه کې د دولت چارواکو او د نړیوالې ټولنې یو شمېر غړو ته لوسته، ویل چې له 2002 میلادي کال وروسته د خلکو په اقتصادي او ټولنیز ژوند کې د مثبت بدلون نښې لیدل کېږي، خو اوس هم خلق لسترو اقتصادی او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. د وویل
در بخش تعلیم تربیت فقر، در بخش کار مرگ و میر مادران،
د ښوونې او روزنې بیوزلی، کارموندنې او د مور او ماشوم د مړینې په برخه کې کموالی راغلی، خو دا د دې معنی نه لري چې ستونزې دې په بشپړ توګه له منځه تللې وي. په دې برخه کې اوس هم ستر خطرونه شته چې دولت باید ورته تدابیر ونیسي.
د مرکزی احصایې مسؤلینو وویل دا راپور د کلو د پراختیا له وزارت سره په ګډه د نړیوالې ټولنې په مالی مرسته د هیواد په 393 ولسوالیو کې له 40,000 کورنیو سره د مرکو پر اساس ترتیب کړی دی. راپور وایي په هیواد کې اوس هم په میلیونونو خلک شته چې د ښوونې او روزنې، روغتیا او کرنې په برخه کې ستونزې لري او د همدې ستونزو له امله د فقر له کرښې لاندې ژوند کوي. د کلیو د پراختیا سرپرست وزیر احسان ضیا وویل سره له دې چې تیرو پروژو یې ښې نتیجې ورکړې دي، په راتلونکي کې هم داسې پلانونه لري چې له پلي کېدو سره به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د خلکو اقتصادي ستونزې کمې شي. د وویل
برنامه جدید توسعه انرژی دهاتی است و همچنان برنامه صنایع دهاتی است.
از موږ نوی پروگرام د کلیوالی انرژی سیستم جوړول دي. همدارنګه د لاسي صنایعو پراختیا، د محصولاتو سمراټولول، پروسس کول او داسې نور دي چې ګرنش مر خلکو ته په کې د کار زمينه برابر شي. د دې پروژې امتحاني کارونه اوس مهال په څلور ولایتونو کې پیل شوی او په راتلونکي کال کې په 900 ولایتونو کې هم پیل شي.
په غونډه کې د اروپאי ټولنې د کمیسیون رئیس وویل له 2002 میلادي کال راهیسې دوی په دې برخه کې مرستې کړي او په راتلونکي کې به هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
دا راپور ښیي چې د دې هیواد 9 میلیونه خلک نه توانېږي چې خپلې ستونزې حل کړي. موږ چې دا راپور وینو د هغوی څیرې مو مخې ته ودرېږي او په دې فکر کې لویږو چې څنګه مرستې ورسره وکړو. موږ به په دې برخه کې د خپلو تیرو مرستو اندازه دوه برابره کړو.
سره له دې چې دولتي مقامات په وروستیو کلونو کې د خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوند د ښهوالي خبرې کوي، خو خلک وایي چې د هیواد نفوس مخ په زیاتېدو دی. امنیتي حالات هم ډاډمن نه دي. د همدې له امله د دولت او نړیوالې ټولنې روانو هڅو د دوی ستونزې کمې کړې نه دي. کارپوهان په دې نظر دي چې د بیا رغونې، کرنې، ښوونې او روزنې او روغتیا پروژې باید نورې هم لرې پرتو سیمو ته ورسیږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د پاکستان حکومت له 2 ورځو راهیسې د تورخم دروازه بند کړې او یوازې هغو کسان ته چې پاسپورت لري د هیواد ته د وروختو اجازه ورکوي. خو یو شمېر کسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې حتی له پاسپورت سره له ویزې سره دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له پولې اخوا یا دیخوا تیر شي. د ننګرهار ولایتي مسؤلین وایي چې په دې اړه د کابل له حکومته غوښتي دي چې د دې ستونزې لپاره دا ستونزه د پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي او ژر دې ام پای ته ورسوي. له ننګرهار په دې اړه زموږ خبریال راپور لري.
د پاکستان حکومت د دوشنبه له ورځې راهیسې په تورخم د افغانانو په تګ راتګ بندیز لګولې. پاکستان ویلي چې یوازې به د قانوني اسناد لرونکو افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي، خو عیني شاهدان وایي په لومړی او دوه ورځو کې د پاسپورت خاوندانو ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې. په تورخم کې افغان مسافر آزادۍ راډیو ته ویل
لکه ماجنې سره تانه کاچي او بغیر د پاسپورت نه بل څه نه بریږي. په شه
زمانم جعفر لار بيخي گیټ بند دی، څه نه بریږي.
پرون هم بند کړو گیټ او د تورخم کې مثال چې ده ویلو چنن خلق دلل ریزین نراغلی او گیټ خوشیګه پرون خلق ول گیټ خوشیګه ونن گیټ بند دینن بیخنه بری غیر د پاسپورت نه
پرون روز گیټ بند نه شغه مخسو رات تذکری بوختنه ونه کوله په شاسه تذکری ولا پر خوده له شاسه تذکری نه وغن را په
ترانسپورت هم دې تاوان ده تقریبا ډیر 100% دې تاوان دې ترانسپورت هم بس خلق نه دې ته گاډي ولاړی ترانسپورت دمدا تاوان ده کنه
ټول گاډي وتل او زه ورځ دوه درې گاډي نه راوځي نو مونږ هم تاوان ده مونږ یو نمبر ته سلور شپې کوو درې شپې کوو سلور شپې
مانو
اتحادی مشر حاجی سرتور گردیوال ویل لډیر استنځو سره مخ شوی دی
او دا مسافرین چې په یو طرف کې دي هغه چې پاسپورت شوی هغه د پاسپورت میزي دا هم دی چې هم لري هغه مې پاک افغان د څه تک مو تر کې دي هم بن کړی دي.
ننګرهار د ولی وایند احمد زی عبدلزی ویل د خلکو استنځي لوړو چارواکو ته ورسول دي.
دغه استنځه ولایت مقام په خبر شوې ده شخص جناب ولی صاحب او د ولایت نور مسولینو په ننګرهار کې د پاکستان هیواد د سیاسي نمائندګۍ سره شریک کړه ده. د خارجه چارو وزارت سره شریک شوه تر مرکز دا تعقیب شوه ده. اوس چون د ولایاتو په کچه وسونده نه ده بلکې د دوو دولتونو ترمنځ وسونده ده. په دې باندې مرکز کې کار روان ده. موږ هم د نتیجې ته انتظار باسو.
په دې اړه مو هڅه وکړه په جلال آباد کې د پاکستان له قونسلګرۍ نه جواب وغواړو، خو هغه یې لاړی کو نه ډډه کړی ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
مخکې مو واورېدل چې په افغانستان کې د امریکا یو نتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسل د کانګرس د وسلوالو خدماتو ته پرون د وسلوالو خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته پرون ځوابونه ورکړل او ویل چې تر روان اوړي به په افغانستان کې امنیتي وضعیت بدل شي. ښاغلی مکریسل دغه راز د القاعده شبکې د مشر په اړه هم څرګندونې وکړې او ویل که غواړو چې القاعده شبکې ته شکست ورکړو نو اسامه بن لادن باید یا ونیول شي او یا هم ووژل شي. مکریسل زیاته کړه چې په تیرو کلونو کې د بن لادن د ځای موندلو په برخه کې د امریکا استخباراتي معلومات ښه نه وو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیمز جونز بیا د تېرې یکشنبې په ورځ وویل چې داسې اټکل کوي چې بن لادن ښایي په شمالي وزیرستان کې چیرې پټ وي. د بارک اوباما ادارې پر پاکستان په ورستیو کې فشار راوستی څو په خپل خاوره کې له طالبانو او القاعده سره د القاعده په وړاندې جدي اقدامات وکړي او که داسې نه کوي نو د دې امکان شته چې امریکایي ځانګړي ځواکونه د پاکستان د خاورې دننه په خپل عملیات وکړي او له قبایلي سیمو ورهاخوا سیمې په نښه کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې اسلام آباد ته د واشنګټن د دې خبرداري په اړه یوه مفصله مقاله خپره کړې چې احمد شیبری مهمې برخې وړاندې کوي.
د امریکایي او پاکستاني چارواکو په وینا واشنگتن خبرداری ورکړی دی که چېرته د طالبانو پر ضد اسلام آباد سخت چلند ونه کړي نو امریکا به د پاکستان په خاوره کې له ډېرې قوې استفاده وکړي څو د هغو طالبانو مخه ونیسي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د بریدونو لپاره استفاده کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا پاکستان ته دغه جدي تهدید تیره میاشت د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ تر اعلان مخکې هغه وخت ورکړل شو چې د بارک اوباما د ملي امنیت په برخه کې سلاحکار جنرال جیمز جونز او د سپین ماڼۍ د تروریزم ضد چارو مسؤول جان او برینان د پاکستان د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره ولیدل. نیویارک ټایمز د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا لیکي اسلام آباد ته ورکړل شوی ګواښ د یوې سترې خبرداری په څیر نه دی خو هدف یې دا دی چې پاکستاني پوځیان وهڅول شي چې په پاکستان کې هغه طالبان تعقیب کړي چې مستقیما په افغانستان کې په حملو کې لاس لري. د پاکستان په وینا بیا د امریکا په پیغام کې په صراحت ویل شوی دی که پاکستان ژر تر ژره د طالبانو د دوو ډلو پر ضد د طالبانو د مشرانو او د حقانی د ډلې پر ضد چې تر اوسه پاکستان حمله نه ده پرې کړې برید ونه کړي نو امریکا به که چېرته ضرورت وي د قبایلي سیمو ورهاخوا د بې پیلوټه الوتکو بریدونه پیل کړي یا به امریکا له ځانګړیو ځواکونو استفاده وکړي او د القاعده او د طالبانو د مشرانو پر ضد به د پاکستان دننه عملیات وکړي. له یوه امریکایي چارواکي د دې احتمالي بریدونو په اړه پوښتنه وشوه هغه نور تفصیل ور نه کړ خو ویې ویل چې اسلام آباد زموږ په مقصد پوه شوی دی. د پاکستان یو چارواکی چې په غونډه کې ووایي د جنرال جونز پیغام دا و که پاکستان په راتلونکي کې مرسته ونه کړي نو امریکا به پخپله را وړاندې شي. د روان کال په پیل کې امریکایي قمندانانو ویلي وو چې دوی پر دې غور کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو بمباری ډېرې کړي خو جنرال جونز د لومړي ځل لپاره دې مسلې ته داسې اشاره کړې ده چې پاکستان دې یا پخپله د یاغیانو پر ضد پخپله خاوره کې حملې وکړي یا د اړخ ته شي امریکا به یې پخپله وکړي. تیر کال په سپتمبر کې امریکایي ځانګړیو پوځیانو له افغانستان سره سرحد ته نږدې د پاکستان دننه پر یوه کلي عملیات وکړل خو د پاکستان جکپوریو جنرالانو هغه وخت له دې برید سره مخالفت وکړ او امریکا هم بیا ورته عملیات ترسره نه کړل. د امریکا ولسمشر په خپلې نوې ستراتیژۍ کې څرګنده کړه که طالبان د پاکستان په خاوره کې بیا منظمیږي او بیا وسلې ترلاسه کوي نو په افغانستان کې د نورو پوځیانو ډېرېدل ګټه نه کوي خو د پاکستان په برخه کې د ستراتیژۍ تفصیل تر اوسه امریکایي چارواکو رسنیو ته نه دی ورکړی. البته د اوباما د ستراتیژۍ تر اعلان مخکې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای دا وړاندیز تصویب کړ چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې دې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ډېر شي خو پاکستاني چارواکي د ملکیانو تلفاتو ته اندېښنې لري او پر خپلې خاورې د بهرنیو مداخلې ته هم اندېښمن دي. د نیویارک ټایمز په وینا پاکستاني مقامات له امریکایي چارواکو سره د سی آی ای پر دې وړاندیز سلا مشورې کوي چې د بې پیلوټ الوتکو عملیات په بلوچستان کې پیل کړي په هغه ځای کې چې امریکایي قمندانان وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر او د طالبانو د تحریک نور علي رتبه غړي هلته پټ دي.
و موږ چې د بارک اوباما ادارې پر پاکستان فشار راوستی څو په خپل خاوره کې له طالبانو سره جګړه وکړي او که داسې نه کوي نو امکان شته چې امریکایي ځانګړي ځواکونه د پاکستان د خاورې دننه په خپله عملیات وکړي. بلې قدر منو اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه نن په نړۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ورځې په توګه لمانځل کېږي. افغانستان چې د نړیوالو احصایو له مخې د اداري فساد له پلوه د نړۍ د هېوادونو په ډله کې له سومالیا وروسته دوهم ځای لري. په وروستیو کې د افغانستان د پر ولسمشر حامد کرزي فشارونه زیات شوي چې د اداري فساد پر وړاندې د انجدي مبارزه وکړي. د ازادۍ راډیو هم نن د ازادۍ البته نن د دریو بجو په خپرونه کې د اداري فساد په اړه خبرونه لري. دا خبرونه 2 ساعته ده مستقیما خبریږي او په دې خبرونه کې مسؤل چارواکي او کارپوهان برخه لري. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او دې پروګرام ته ټلیفون وکړي. په همدې سره رسیږو د دې خبرونه پاتې برخې ته چې ازادي او اوریدونکي پروګرام ده. دا پروګرام د خبرېدو ته چمتو دی.
آزادی او اوریدونکو
د ازادۍ او اوریدونکو په اوسنی پروګرام کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسله سیړو. د بشر حقوقو د څار نړیوالې ادارې په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې له اتو کلونو راهیسې بیا هم د ښځو ژوند نه دی ښه سوی او دوی اوس هم د تاوتریخوالي ښکار دي. زه سلیم احمد سالیم او اوسنی پروګرام درته وړاندې کوم. سلامونه مې ومنئ. پروانونه کې د بشري حقوقو د سر ډلې د افغان میرمنو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ناوړه وبله او ویل د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یو عادي مسله ده چې افغان میرمنې له جنسي تیروي څخه هم نه دي خوندي. د دې ادارې پښپوژنوي مخیز راپور کې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د 160 مرکو پر اساس چمتو سوی ویل سوي چې ښځې د دې لپاره د مرستې غوښتنه نسي کولی چې د پولیسو له بد چلند او رشوت څخه بیریږي. په واشنگتن کې د دې ډلې یوې څیړونکي راچل ریډ وویل د افغان میرمنو وضعیت تورست تر بلې د خرابۍ پر لورې ځي او د امریکا ولسمشر هم د افغان ښځو د ساتنې په برخه کې کوم مشخص پروګرام نه دی اعلان کړی. میرمن راچل ریډ ویلي دي
I mean I think that the protection of women and women's rights should really
زه فکر کوم د شزو او د شزو د حقوقو د ساتنې په برخه کې باید قضاوت وسی. دا مسأله باید د امریکا د ماموریت یو شاخص وي. ځکه په داسې حال کې چې په مجموعي ډول په دې هیواد کې وضعیت خرابېږي، د شزو امنیت له زیات فشار سره مخ کېږي. کله چې بارک اوباما د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان په وخت کې د ملکي کسانو د ساتنې خبره وکړه، د شزو او د هغوی د حقوقو د ساتنې په برخه کې خبري ونه کړې چې دا مسأله زموږ د مایوسۍ باعث شوه.
خو په افغانستان کې زیاتېدونکې جګړه د افغان ښځو د مایوسۍ باعث شوی ده. د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام یوې اوریدونکې د پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغام ثبت کړي او د جګړې له ټولو غاړو څخه غوښتنه کړي چې خپل وسلې دې پر مځکه کښېږدي.
سلام، زما ټول د جنگ او ځان څخه باسه باندې سينور مو جنگ مکه او نور مو ټول راولې په وطن پرونو نه مخلاص کړو، د پرونو نه مخلاص کړو، نور باندې شنه نه د سجنګ مکه نه پراته وای نه مې انسانان وشه
جنس د سپو کار دے دلی بنو کار دے داد دی اکل خلقو دبی اکلو کار دے داد وحشت زنگل ددرندو کار دے بکل ترکی نجون ببرو نم جوڑا وی بمو نم جوڑا وی ٹینکو نم جوڑا وی
دوی ونی مخ کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ادارې هم په افغانستان کې د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه او ویل کله وی خو جګړو پر افغان ښځو تاثیر کړی، بل خو پر دوی جنسي تیری هم زیات سی وی. ان چې په تیرو کلونو کې پر وړو نجونو هم جنسي تیری سی وی دي. یو دغه سیمې مرمن چې پر څلور کلنه لورې تیرای سوی خپل کیسه کوي.
فورت سیمرار لنجری چې مدر مازګر در ماشام فورت سیمرار فوتبال ته راځي. داسما سره وای تا دغه خلک دی نشي کوي، چرت کوي، شراب دی، نه کوي، نشور کړي نه کوي. په څوارم چې در واخ وو ډاکټر له معلومات ډاکټر سیون ډاکټر وي ته به سر ته خطر وکړل. ډاکټر اي ته به سر ته خطر زو څنګه ته به سر ته خطر دا بس ګولې ور کړل ته دی هغه غور دی دنګ ته نشي غور دی دنګ واش کړي فورت سیمرار ما چې کوته دا وکړه ته دی دا زاینه دا زاینه دا برز دی دا کور دښنه فکر دا شند کور دا ته سهرانی واسم دان چې ویل دا تاسو شین ټکور د فلارت مې ځخ نه دی کړ زه ته وایم او ته وایم سره دی او ته تر چې دا انجری به د کوټه ډاکټر دی ډاکټر ته ښکارا کړی دی نه دا جوړ دا ته به ما بنه دا ته نو نو سم څه ورشي دی زه ته وایم زه انجری ورم چې ورل معلومات کوم دا خپل معلومات نه نو کې دا ارما مې د دروس د انجری معلومات کوم بس مې تر وای به ته چې چرال وړو والا کوټ دې انجری سره بد کاری سوي
د ازادي رادیو یو اوریدونکو نعمت الله لوردګ ولایت څخه د ازادي اوریدونکو پروګرام ته لیک لیکلی او د شوزو د ناوړه وضعیت پاړي خپل نظر څرګند کړي. نو وړي لیکلی دي چې په افغانستان کې د شوزو لپاره مختص ځانګړي حقوقي ادارې نشته چې د شوزو اړوند مسایل او دوسی وڅېړي. نو اکثره شوزو چې خپل حقوقي مسلې نسی حلولای مایوس کیږي. په افغانستان کې ورستی راپورونه وایي چې اکثره شوزو د رواني ستونزو او فشارونو له کبله نشو ته مخه کړي ده.
سړی مې غریب سړی وته قنداق مزورې ته دا تریاکې وکړل نغه خو به بیا د دغو نه په قطي کې راوړې یا په شي کې به یې راوړې همغه باندې به په کرار ومه غریب سړی و سر و کال به ورک و اطرافو ژوند و هغه به چېرې نه و ځکې موږ مجبوره سو دغه تریاکو نه به م کار اخیسته همغه به م خواړه دي کور ژوند را په غاړه و اولاد را په غاړه و لکه د مې قده ته به مې په چي کې واچوله بیا به مې لږ بلا ور سره ګډه کړه ترخه به وکنه سر به مې واړوله و به مې خواړه یا یو ساعت پس یا دوه ساعته پس ګنګ سبه سو
د دې ترڅنګ اکثره ښځې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له لاسه په ستونزو کې ژوند کوي
مالونه خلاص وچکالي زه خواري راړه نو زموږ څنګه وکړو هغه څلور پنځه خره مې لا نه په کوښښ نه خوښ کړه په بمبالې وخت لا هغه ټول پټاو زه د کښنه کې زکالي مې راښنه مې در په در ټول مې راوځي ارزه مې کوي ارزه مې نه قبلې څنګه راځي
د ملګرو ملتونو اندېښنه له یوې خوا او د بشر حقوقو د څهر نړیوالې ادارې وروستی راپور بلې خوا ته د افغان ښځو بد وضعیت په ګوته کوي د افغانستان د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د پخوا په نسبت کم سوی دی
به نظر ما تا حدی خشونت ها کاهش یافت
هغه وایي زما په نظر تر یوه حده تاوتریخوالی کم شوی د څه لپاره د دې لپاره چې زموږ اقتصاد او امنیت مخ په ښه کېدو دی د رسنیو خپلواکي هم ډېره شوې اوسنی تاوتریخوالی خپروي خو که هر څومره په خپله کورنۍ دغه تاوتریخوالی په ډاګه کړي نو زما په نظر چې د هغې مخنیوی به اسانه وي
افغان حکومتي چارواکي وایي په کابینه پارلمان او نورو ادارو کې د ښځو ونډه زیاته ده خو ځینې انتقاد کوونکي وایي په کابینه کې یوه ښځه وزیره ده په ټولو ولایتونو کې یو والی ښځه ده او په پارلمان کې یو څو ښځې حضور لري او دوی دا کافي نه بولي فکر کوي چې دغو ښځو د افغان میرمنو د ستونزو د حلولو په برخه کې ډېر څه نه دي کړي خو د ښځو چارو وزارت یوه چارواکې پلوشه شهید کاکړ وایي دغه وزارت کوشش کوي افغان میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي خو اکثره ښځې چې ټیټه تعلیمي سویه لري د کار چانسونه له لاسه ورکوي
یو کس نه پیدا کیږي چې خپل لور مکتب ته ولیږي نو هغه چې تعلیم ونه کړي تحصیل ونه کړي زمینه ورته مساعده نشي رشد ونه کړي جنۍ خپل مکتب ته پرېنه دي نو دلته زموږ وظیفه د ښځو چارو وزارت وظیفه دا ده چې ملي کاري پلان چې جوړ کړی دی موږ تشویق کوو لومړی ابتدا دغه تشویق کو چې انجونو باید مکتب ته لاړ شي مور او پلار کمپاینونه مې اجرا کړی دي مونږه عملی کارونه کړی دي وینام نه دا کړی عمل هم پی کړی دي انجونو مکتب ته لاړ شي د کړی کارونه نه د خوځو وزارت راضی دي مګر کافی نه دي هغه ستونزې چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي دا کارونه اصلا کافی نه دي د خوځو په اړه ونده زه یوازې هغه خپل پخوانی ټکی ته اشاره کوم چې زه دا نه وایم هیڅ کله چې خوځو ظرفیت نه لري مګر خوځو ظرفیتونه لوړولو لپاره باید کارونه وشوي بورسونه مونږ ته راضی شرایط په موږ باندې یو هیواد کم معیارونه چې هغه ته انکړي دي په هغه معیارونه باندې برابر نه وي موږ برته دغه خپل هغه راغلي چانس نه استفاده نشو کولای دلته اساسي کار ضرورت
مګر د افغانستان د بشر حقوقو په خپلواک کمیسون کې د ښځو د څنګ یو مسول انرکلی دغه فعالیتونه کافي نه بولی
په دغه و کال کې ځینې بدلونونه د ښځو په ژوند کې راغلي سپو ټولنه کې ده او سپه سیستمونه کې د فرض مثال اوس ځینې ښځې حضور لري په عالی پوسټونه کې څنګه چې هغه مار چې ورکړ شوې دي 9% ښځې عالی پوسټونه کې حضور لري په تصمیمګیری پوسټونه کې کار کوي د دې په خاطر هغه هیله او ارزوګان چې مونږ درلود د اساسي قانون 22 ماده په اساس او د افغانستان ملي ستراتیژي او هغه ملي او بین المللی قوانین چې افغانستان کې شته هغه بین المللی قوانین چې افغانستان تعهد کړی ده او هغه امکانات چې ځینې نړیوال ټولنه افغانستان سره د ښځو د حقوق لپاره کوي دغه مونږ ډیر کم رنګ ګورو د دې په خاطر عملونه دی فرض مثال یو مونږ نشو کولای چې د کابل خار یا د مزار شریف خار یا د هرات خار نه خبرې وکړو مونږ باید لری کلی او باندو ته لاړ شو چې دغه ناامنی او ناوړه رسم رواجونه دی کې تاثیر اچولی ده چې ځینې کورنۍ خپل ښځې ته اجازه نه ورکوي چې هغوی حضور ولري سیاسي او اجتماعي چارو کې
راپور نوې چې د نور سیمو په نسبت د افغانستان په ناامن ولایتونو کې د ښځو وضعیت ډیر خراب دی په کندهار کې د ښځو د چارو یو فعال رنگینه حمیدی وایي په تیرو اتو کلونو کې د ښځو ژوند نه دی بدل او د دې په وړاندې تاوتریخوالی پخوانی رشي لري
ما په نظر خو هیڅ تغییر په اتو کلو کې نه دی راغلی د تاوتریخوالو په اکل او د ښځو په ژوند کې خو د دې اومده او غترین دلیل زما په نظر دوه شی دي چې یو بې علمي ده او دوهم د اقتصادي وضع چې په ډېرو کورنیو کې اوس هم نارینه چې بیکار دي او یا نفس په دبانې په کوڅه کې په بازار کې تنګ شي نو راځي په کور کې د ښځې او د ماشومانو سره زور اخلي. نو دا مشکل زما په نظر نه ډېر سوی دي نه کم سوی دي، خو چون چې په جامعه کې عمده تغیر په اجتماعي ډول په فامیلو کې د خلکو لپاره نه دي راغلی، نو البته د هغه خصومت د ښځو په عقله وی به درغو چې دغه اجتماعي ټولنه یو مثبت تغیر خپل په انتظام کې ونه ویني. زما په نظر اته کاله دمخه لس کاله دمخه اته شل کاله دمخه هم په دغه حال وو او اوس هم دغه حال دی.
اوس به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او د هغوی د حقوقو په اړه د ځینو اوریدونکو نظرونه واورو.
کومې ښځې چې کونډیان دي هغه باید حکومت د هغو دپاره یو زمینه برابره کړي او شی ورکړي. یعنی زما نوم عبدالحمید، دوی ډېر حقوق لري په وطن کې چې د دوی دپاره یو داسې منطقه جوړه سي، یو ښه ځای جوړ سي، باید چې دوی په دا عقله دوی عدالت خپل کاروبار وکړي.
زما نوم ویس احمد، مشاور د لیلې څخه د یوسف ټولګي زده کوونکی یم. د اسلام له لګانو څخه د ښځو حقوق ورکړل شوی دی، له نر سره مساوي حقوق لري.
او تاسو خدای خواهش لرم چې خپل لورګانې تر خپل اوس پورې مکتبونو ته واسوي، خپل تعلیم باندې قرباني بشپړ
کړي. څنګه ډاکټر نشته دا اوس په دې کې کله ځکه چې مرځای دي نه ولاکه سپټار سره نه کلینیک سره نه شونځي سره هغه هم دا شونځي دي چې نه مرسته سره کینه شي ورکړي کومک نور سره کوي هغه ولار دي. شې دې په ټولنه کې ډیر اکلري دی، خو ډاکټر ته غو نه اکلري کله کم چې نه نه اکلري کله بیا بانک نه نه اکلري دغه نشته په کور کې اکلري په بیا باندې لري علم جن د فرضي په پټه پرده کې نه بيزي.
د ازادي اوریدونکو پروګرام ته شزه لژ زنګوهي او په پیغام ثبتون کې ماشين کې لژ پیغامونه ثبتوي. له دوی څخه هم هله کیږي چې د خپل سنځه پاړه د ازادي اوریدونکو پروګرام ته زنګ راوهي چې موږ شکایتونه او ستونزې له چارواکو سره شریک کړو. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره مو ده 00 24 22 11 24 15. شميره بیا تکراروم 00 24 22 11